درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پیل کې په موکړی د ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له گاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس رپورټ ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د دورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 210 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچه بندر له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنې شوې دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یو خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزت ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې WFP 6250 میتریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د WFP د افغانستان د څنګ د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کروپ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اورېدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستانی پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپله ویبپاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حملو دوه کسان وژلي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حملې وکړې چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والی اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي. آزادی رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي آزادی په پتسپوکی خبرونه ده. په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتما اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنځ اوضاع ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې وروسته درته مېلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي. د ما تخنیکی همکار وای چې دا ریپورت چمتو نه دی. زب کوشش وکم چې دا ریپورت ووسی او پیدا شي چې خپور کړل شو. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري تر څو پورې چې زما تخنیکی همکار دا ریپورت پیدا کوي او زه درته خپل دی خبرونه کې چې په دغه موضوع باندې بحث کوو خپل میلمانه در پیژنم. په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی، همدارنګه غاوس جانباز چې د افغانستان ډیپلوماټ دی، څېړونکی دی او په سیاسي او د سیمې په مسلو باندې نظر ساتي، او وروسته به را سره د افغانستان د سیاسي چارو یو بل څېړونکی حاتف مختار هم یو ځای شي. لومړی ریپورت اورو وروسته ملمنو ته ورسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمه د حمله په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړي. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلې دوه وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولای دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخت غوسه او پرولا او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورسته یو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو واوریدل. زه راځم ملمنو ته پرته لدین چې مقدمه نور وایم. غاوس جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی، همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړاوره اچوي، وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
تحلیل ما پہ جزرا کبھی څو خبرې دي. یو خو د واشنگتن د نوي ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندستان د نږدې کېدو په مناسبت، او دریمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظره په یو لوی انزوا او لوی کړکېچ کې پروت دی او هملته درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه چې همیشه دغه پروژهی تروریستی او نورو کړکېچو ته لمن وهلې ده او دوی وار په وار اوس خپله په دې اعتراف کوي چې نن په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده، پاکستان حمایت کړي دي او نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برتانیا د لوبو کار شوي هست او د هغو دپاره م کار کړی دی. نو او څه پوښه چې بیا هم سبا دغسې یو بل اعتراف موږ د دوی نه واورو دا چې د دوی هغه کومې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار هغوی هم تمویل کړي دي، هم یې تجهیز کړي دي، هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته، افغانستان ته. دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت. البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه، هغه ویشل شوي دیپ سټیټ چې موږ دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري، هغه برخه چې غواړي چې دغه کړکېچ په یو تقسیم ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقعي اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي، چې هغه مثلا د چین د منافعو دپټول دي. د یو خوا بله برخه د دوی د دوی خپله په هېواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي، د چین قرضدار دي. نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکېچ ته لمن ووځي او په دغه کې خپل ګټه ومني. خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې، بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی. یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغه رامنځته شوي اوسني کړکېچ نه، چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم آباد لري، پسې ویني چې سیمه ییز شخړې، قومي شخړې، مذهبي شخړې، اتنیکی شخړې د هېواد کې اوس بیداد کې. او خامخا به د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري، ښه موږ بله شکه چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه څه ترتیب وسي، یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي، خپل غچ په اخلي، هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې څو مرحلو کې چې د خپل غاښ وخت چې حتمان یعنی د سې بيزواب خو نه پاتې دي. اما هند چې همیشه یو محتاطانه سیاست غوړه کړې ده
جانباز په دغه موضوع ته لږ وروسته براشو چې وړاندې به څه کیږي. تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر صاحب سره، نو کله چې یو خبرې کوي دی بل مایکروفون که په همدغه بندي، بیا یو څه غږ په د دواړو په هغه ټکر نه کوي او خبره اورو. اتمر صاحب تاسو راته دا وایي، تاسو د جانباز صاحب خبرې واوریدلې، هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څه ونډه نه لرو. فکر کوي چې هندي لوري د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري، ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دی موشي.
من نه هم صاحب تاسو جناب جان با صاحب ته لیدون کوته اوریدون کوته سلامونه ونی کیله. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پاکستان خو په دغه اویا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي، دوی ترهګرې ډلې روزلې دي. او دا د اوس خبره نه ده، ډېر پخوا کې چې څلور ځلې هند او پاکستان سره مخامخ وجنګیدل. دغه ټول جنگونه کې دوی د دغه ګټه استفاده کوي. اوس هم هند خبره کوي چې په دې 15 کسانو کې دوه کاملا د پاکستان تبع، درې نور کسان د کشمیر کسان دي د پروګرام، او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري، هویت د پاکستان لري. د بل خوانه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ، حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي، او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کوي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل، او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي، او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېر ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، تلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات د دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنبه صاحب ته ورشم. جنبه صاحب، تاسو راته دا ووایي، اماسې چې مخکېم تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو واورېدې، پاکستان وایي چې بے طرفه څېړنه دی وشي، یعنی د بے طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي. اما خبره دا ده چې بے طرفه څېړنه دا د هند یو حق دی چې ورته غاړه کېږدي که څه نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې ښکاره بریچ شوی دی، او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې ترهګر برید کې ښکېل دي، هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی تلیفونونه تعقیب کړي دي، او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هند خود څه حادي هیواد نه دی چې هوایي تور پوری کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. که چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتما خپل غچ اخلي، هند هرو مرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب وسیږي دیونکی دشی چې بحث وشي، اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره د سیاسي نظره چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولي دي، احضارات نیولي دي، خامخا او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهدیر پیدا کوي او مجازات کوي به، او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي، تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا په معنا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی، نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته دل شکه. او دا تر همیشه هم کړی دی، ځکه چې هند خپلې اسی پذیریګانې دننه په کور کې لري، څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکېچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل خاصه پزیدی هم بل خاصه پزیدی هم درې چې چین سره داغي ترنګلتي اده نو به ترتیب کې دی چې شروع سره دغه چې هن لکتر لگا دغه حیثیتي حالت نو وزي او یو جزا ورکی پاکستان ته بیا کې دی چې جوړ جوړه او د دې فمنس یو متارکه رامنځته شي اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده
مننه جانباز صاحب دته
به نور وهم
ورسته به دې موضوع په دې نور اخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته زرازم اتمر صاحب ته خغلی اتمر تاسو مخکې خغلی جانباز وویل چې هند به یو د اکادما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې تستون زلرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روکي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دی آزادۍ په چپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتیدونکې تاوتریخوالي باندې غږیږو. آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده د کومې خوا ته لاړ شي؟ پاکستان د بی طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یو سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته را سره میلمانه وصل دي د تخنیکی ستونزې له کبله بخنه غواړو. اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي، د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ داسې لنډ ځواب کرا کوي چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي؟
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی، د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي. دا چې هر چا کړی څنګه یې کړی د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکړي، ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لري. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باورم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی، دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري، دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پری نه دي، او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډیر زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی، خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده. دنه اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخوانی تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لورې ښایي په بلوچستان کې له بلوچ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
زما په نظر اوله برخه خو ما د مرسب اتفاق ته نظر دې مونږ نظرونه سره نیتم نوی فیصله پورې ورته دي او هغه همداسې ده هند به هم حتما خپل غچ اخلي خپل گزار به کوي دا چې بڼه به یې څه اوسېږي او شدت به یې څومره اوسېږي دلته کېدای شي ما د مرسب نظر لږ متفاوت اوسېږي خو هغه پروا نه کوي اما هند حتما او هرو مرو یو اقدام کوي څکه چې خبره خپل ډیره حیثیت دی کړی ده ځان ته یو خبره بل خبره دا چې ګوري هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نشو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګه کوي روسیا کاملا خاموشه ده عمومیاتو کې غږیږي یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي کاروي چې خواهدې زغم نه کار واخلي او خبرو ته دا خبرې اوس نور هېوادونه یوازې ایران د منځګړتیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی مجھے ترتیب نور هېوادونه مستقیما نه غواړي چې د ترکیب تیر اوسېږي اما سمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېری هېوادونو سمپاتي
جانباسب ما د بلوچستان په اړه مو پوښتل دی بلوچستان کې په روسي کې هغه مې پیاد
ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او په پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دي او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد په افغانستان باندې اما خبره دا ده چې د بلوڅو د ازادي غوښتونکو دایره دا د بلوڅو د خلکو دایره ده بلوڅان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې د خپل ازادي لپاره مبارزه کوي نه د هند لپاره دا چې بلوڅان په څه ترتیب په کومې طریقې اصلحه د لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښیي چې بلوڅان مثلا د افغانستان ما ته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د اصلحه د ترلاسه کړي اوسېږي یا هند په دغه کله کې ښکېل اوسېږي پاکستان دومره بې انصافي دومره جفا دومره ظلم د بلوڅانو د پښتنو په مقابل کې کړی دی چې د دغه بلوڅانو هر کانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی
ډېر زیات
او هغوی هر شي ترلاسه شوي چې د خپل حقوق ترلاسه او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي زه دې چې خپلو کړنو ته متوجه شي خپل سیاست ته متوجه شي په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست پلی کړي مخصوصا اقتصادي سیاست د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان زه دې چې دې ته فکر وکړي هغوی په لوچستان په زندانو کې اچوي زپي
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خودجوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې سره
هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ تقریبا هیڅ هیواد بلوچستان نه محکومه دی تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان د نږدې متحدین لکه برېټانیا او امریکا او نور دی وګورئ
مننه جناب صاحب ما مخکی ول ډاکټر صاحب عاطف مختارم را سره د تم هر کله وایو منګې دي شماري په وسلولو کې چستون سره مخ شو خو خدای وسره سره وصل شو ډاکټر صاحب تاسو را ته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا هم خده چې تاسو نظر واورم د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې را منسته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني
سلام تاسو لطری ان ملت او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري زه په دې اند او باور يم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق لا ناپېلی او به طرف دریز د افغانستان د بیګټو پرانا کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمند دی په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نه شي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري امدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري د واګه سرحد تړلې په افغانستان افغانانو په تجارانو باندې اثر لري خو افغانستان د ستراتیژیک نقطې نظر په دغه حساس شرایط کې چې دلته د دوړ وړ خونونه د جنگ او د جګړې کوښونه کیږي افغانستان لپاره سپو کار دی افغانستان باید هغه ناپېلې د افغانستان د ژوند لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښت لپاره مفید او موثر وي په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېلې به طرف پاتې شي دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی او د نننه په پاکستان کې چې س افراطی گروپونه دی او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په غو باندې پنګونه کړی هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړ اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته په نورو ملکونو کې هم شته دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد الته مقاومت کوي یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی مقایسه ای دل داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام معیار جګړه چې په دغه دوه ملک داسې انوال سي چې دواړو خو غټ سلاوي استعمال کړی دواړو خو وران سي فکر کوم چې دا به ونشي اما داسې جګړه به منځ ته راسي چې هغه محدود په دې کرښه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي او هند نړۍ ته هم وشي پاکستان ته هم وښي که د نن وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو بله
ډاکټر صاحب لنډ راته دام وای چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوچو پاړه باندې ناپېلې خو په تیر تاریخ کې داسې نه وو د بلوچو ملاتړ دی اوس خو خیر طالبان دی هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی او کدیم لا پاکستان سره
اړیکې په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه وو بلکې ظالمانه او زمونږ په امور کې مداخلت کوي
وس
دا د هیڅ داسې یو جګړې طرح او بر نه دی افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټه هم دا وایي ځکه په افغانستان په دغه نظام تور په دغه شرایطو کې نه لګو چې افغانان د بلوڅان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټه دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخله وو د بلوڅان سترګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوڅانو اړه لري پر افغانانو هیڅ اړه نه لري په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه حالت ستراتیجیک
نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب د پاکستانی ځینو چارواکو لخوا نه وخت په وخت دغه اداره پورته کیږي چې په افغانستان کې دغه وسنی طالبان چې واکمن دي حتی تر دې پورې ویلي دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ پاکستانی طالبانو ته جلبي یا بلوچستانو ته دا وازی
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري طالبان من حیث دیو ډیفیکټو سټیټ هم د حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې د خپل نظام لپاره یو تعریف ولري که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په د معنا نه دی د کلچ منګو یو متوازن او بی طرف سیاست زمونږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان استړاو نه لري او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي دا پاکستان دی چې موږ ته ضرر رسولې زموږ
مننه ډاکټر صاحب زه اتمر صاحب ته ورځم مننه اتمر صاحب ز بیا یو بل اړختیزم چې هغه په هند کې دی مودی دی حکومت سیاستونه دی د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دی د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي او همدارنګه د غویم دی د کشمیر خلک هم چې دی په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی انتقادونه ور باندې شته دی نیوکې ور باندې شته دی په کشمیر کې دی وضعیت په اړه چې کوم ریپورټونه دي لږ تر لږه هغه څه چې پاکستانی رسنۍ راپورته کوي هغه ځینې بوګنوونکي دي مثلا وایي دغه سیمې ته یې نور هندي ټبري خلک را لېږدولي دي دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټي تر فشار لاندې راوستي دي څه فکر کوي چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه چې اصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکی په ځانګړې توګه د مودی تر واک لاندې هند
بالکل ساس خبره صحیح ده خپل مودی د مودی حکومت داسې انډیان خپل وای چې دا د پندتانو حکومت دی یعنی هغه مذهبي هندو دلې دي چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې پین کې دي سکان چې پین کې دي نور اقلیتونه چې پین کې دي د هغوی سره دوی جدي مخالفت او اختلاف نظر لري. تیر څو ورځو کې ما خپله دغه موضوع تعقیبوو چې یو مسله اسلامي بڼه درلوده د یو ځای د وقف کولو دپاره. تاسو پوهیږئ چې خپل وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلور نظر وقف کول په اسلام کې ده. دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته اندوان ته ورک، یعنی په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېر سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه ده. په کشمیر کې هم دغه څه دی، دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیماً د هند د حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي. برعلاوه چې خلک ناخوښ دي، دا مخالف دغه مللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی. نو په دې توګه د نرندرا مودي حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مصاحبو سره دوی مخالفت کوي.
جان باسه پام دی موضوع باندې تاسو نظر څه دی؟ نړیوال ریپورتونه یو شمیر داسې خی چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه د بشري حقوقو ځینې پیښې هم پکې ریپورت شوې دي، بشري حقوقو د سرغړاوي پیښې هم پکې ریپورت شوې دي. همدارنګه څو کاله مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خود مختاری کم دغه چې وضعیت چې هغه هم ترې بیرته واخیسته او ول کیږي چې دغلته شدید او سخت اقدامات کړي دي چې ځایي خلک تنگ کړي دي. په دې موضوع کې راتل نظر وایي بیا په افغانستان باندې دي اغیز او خواوته سو مهرباني وکړي. مننه
سوال ډیر مهم دی او زه به کوشش وکړم چې یو ترتیب یو مالی نظر دا یو تحلیل کړو. داسې دا فعال چې بھارت جنتا فارسی په هندستان کې د هندستان د خلکو څخه راي اخیستل اس دا د هندستان د خلکو د آرا نتیجه ده. یعنی د سمندر چې دا هیز د چاپ په خاطر یا د چاپ زور راغلی دی، دا د هغه خلکو راي دي چې هم شک نشته چې یو وخت نه برخه د هندستان دا هندو مذهب دی، یعنی اکثریت پکې هندو مذهب هندیان درست اول دا چې هیڅ د سیګي وار تاسو نشئ پیدا کولای چې هغه کې د ډیر ایجیال سیستم د ادارې یا سیاسي اجتماعي سیستم د ډیر ایجیال اوسیږي چې هند هم البته چې ایجیال سیستم نه دی. الته هم خپل هندسي اوشته دي کتي چې مشته دي تاسو مشته دي کوم حالات چې کله کله دې ته هم درومي شي زین تقابلات تصادمات مذهبي یا اتنیکی را مستقی که دا هم زای لری بیلشا اما زفت نکم چه دا دیدی دیگی واد آقا عمومی پالیسی وستی که چه دولت که او باری سیاسی چلند که اقلیتی نمنظری که یا دا هاگوی حقوق سل که ترگیر بیده دا مخصوصا دا پاکستان لاسواهنه ده دا پاکستان پروپاگنده ده البته دیدی که شک نسته چه افراسی هندوان شده دی ام ده هستی چه اسلامی افراسی هم شده دی خو دیاده دی نخواهی چه لیاده او باسته چه پا پاکستان هندوستان که تر دریز سوا ملیون نزیاد مسلمانان جوان دیو اغوی دخل جوان نه اغوی دخل جوان نه فاقلی آن رازی دی
منه
نکو دا اغوی دخل سکه و کیفت سو زلی در پاکستان در مسلمانان صفر یا در پاکستان در خلق صفر الورده او هندوستان من سوا سلورم سنتی انقلاب در درومی او ترجیر بیده مسلمانان حتی پتول و چارو که مطرح دی تا یعنی افراطی دلی تفالی شده دی چه دوار و پاوله واری چه وضعیت ترکیچن دی اما پتولی زتوگه کم سازمان یافته سیاست چه حقا دی اتنیکی در زونو تا لانور هم شعر ورکی زیادی کی زین نگورم البته چه دا حزب یو هندوی حزب ده اما آرای در خلو خلق نسیست
مننه زبا داکتر سب مختار تا ورشم داکتر سب مختار تاسو دی هند دی حکومت پالیسی پسانگلی توگا دی خاغلی مودی دی حکومت پالیسی سمرا دی دغی پیخی پسانگلی توگا کشمیر کی چرا منست شوی یا پا هند کی دی وسنی وضعیت او ناخوخی و پارا باندی چرا ولر زوی خاغلی مختار
بله زبه یو مختصر عرض ولرم دی محترم جاندار صاحب دی خبرو پا حکله چه دا امینستی انترنشنل هیومن رایت واچ فریدم هاوس او نور حکومت تبعیزی چلند دی مسلمانان رو پا حکله تایید کردی بلکه پا دهلی او نورو ایالتونو که مسلمانانو نه ډیر حقونه اخیستی او په ګجرات کې هم د انسانیت د وژلو کرایم اگینست هیومانیټی کې هم دغه حزب لاس درلود دا چې اکثریت ګټلی د خبرې دویم برخه دی د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بالخصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي دغه هم شک نسته چې پاکستان میډیا هم په دې حق له خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو پاونه کیږي ام مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح سي یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوا نه ووځي افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتي جګړو قرباني نسي افغانستان باید دغه سناریو نه ووځي هغه د افغانستان ملي ګټې همدا وایي موږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلی جګړې او نیابتی جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږي او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی همغه چې مخکې ویلې بیا ځل تکرار کوو تکراروم دلته چې زمونږ ګټه د دوی په حق لا ناپېلې دی او زمونږ دریز من هیڅ دیو ملت د پاکستان او د هند په حق نه پیلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په عمر کې مداخله وکړو، نه په خپل جغرافیا کې څه شی لرو، نه توان لرو، نه د بل داسې یو جګړې قرباني کیږو چې نورو پیل کړي وي. دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخري موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکړي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دې وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ پانسته راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګوریم دپو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخواته ایران پروت دی، عربي سره د خپل معضلات لري، او د چین سره سره اړیکت لري چې اوس هم زینې په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنگ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمراسته به سرو کې غفره لاره بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحه ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار. اتمر صاحب، تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغیزه او تاثیر لاندې وو. فکر کوئ چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسنی وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بې طرفي او کنا د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سي پذیر دي. هر څومره چې ورته وایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي، نو دا مو وایي چې کنا پیله د ریز ولري د داسې چا په وړاندې هغه به څه ګټه ولري. مهرباني.
ګورې افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنگو کې به طرف پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوې دي، یو د وڅلوېښتم کال او نولس سوه وڅلوېښتم کال، چې په همدغه وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړې د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلادیش جګړه و. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللي دا د افغانستان په ګټه و. پاتې شو د کشمیر مسله. کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې د متنازی فی یو منطقه د هند او پاکستان ترمنځ واقع، او دا په دوه ټوټې وویشل شو. یو هندي کشمیر دی چې هغه جمو دی او کشمیر دی، او همدغسې لداخ دی. لداخ بیا د چین یوه برخه دی، یعنی چینایي خواته دی. دلته غرهی سیمه ده چې ولس پکې نه وي، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا چې سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دی. نو دا دواړه د مختلف هیوادونو یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې وو. گرچه په هند کې ځینې داسې آزادی خوا ډلې په کشمیر کې موجودې وې او شته دي اوس هم چې هغه د کشمیر استقلال غواړي، او افغانستان هم کله که د کشمیر دایې پشتیبانی کړی هغه د کشمیر استقلال دی، بل پلوی افغانانو نه دی کړی. لکه چې اوس تبصره کې تاسو یادوري وکړو مختار صاحب ویل چې بلوچستان مثلا، افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوڅ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي. دا تهمت غلط دی، لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی. لکه چې موږ پښتنو سره دا عین خبره د پښتونخوا سره زمونږ دی، نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي، او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي. په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی کړ، اټوم بم یې ترلاسه کړ، ډېر نظامي تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړل، حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې، امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل. نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړی، لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې د طرفي خپل حفظ کړی، او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا یې ښه کار کړی.
مننه جنبه صاحب، تاسو راته دا وایي چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالۍ نظامونه وو، خو کله چې ملکی نظامونه هم راغلي دي په څرګند ښکاري چې ملکی نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکیچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي، د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او کنه د پاکستان د پوست په وړاندې به یو ننګونه یا چیلنج؟
یو خو دغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده، زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، د منځه لاړ شي. اما واقعیتونه ویلي چې همدې خواته، البته کېدای شي دا کار به سبا یا بل سبا ونه شي، خو همدې خواته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څېر پاتې شي، هغه کوم والی توپ شو ورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو استعلاح ده پرون د فشنریسي، که نه هغه والی توپ خپل د لاسه ورکوي، نور د پاکستانی نراتیف یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او کچری هندستان او دا په دې کې څه شکل ما خاص شو وایم چې فکر په هندستان دې تاسو لکه کې چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارو نو وتی په زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوز ته محسوسه زیانمنځیا ورسوي، نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز ګریز د نظامیانو نه نفرت او دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاد شي. دیگه هیڅ شک نشته چې هندی د کرنستان مخصوصا نظامی د کرنستان په دې فکر کوي، په دې سوچ کوي، او ځینې نور هیوادونه هم هغه ته معین نقلونه ورکوي، مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضي د پاکستان فضا او هوا په ټولیز توګه دې ته آماده ده چې د دې د ګزارونو نه سخت ځانمن شي. نو وګور چې کوم سیاست ته کوم پالیسی ته کوم تاسو ته په زړه کې کوي او په هر ترتیب کچیر مثلا هند دې ګزارونو نه هم ځانمن شي خو هغه ځان چې پاکستان ته په ستراتیژیک بنا ستراتیژیک توګه او پر د سې لوی واټن کې راسيږي هغه په مراتب زیاتو سيږي پاکستان د دې حالت نه دسي آسان نه وزي حتما پلیزمن کیږي په ګوري اقتصادي نظامی اتنیکی سیمایزي چې په پاکستان کې شتون لري هغه نور هم زیات شي او هیله
چې هم څه وشي. مننه غوث جان باز. زبا بیر تراشم ډاکټر صاحب سره خپل خبري راټولې کوم د خبرونه وخت را پسی را په ختمېدو دي. خغل مختار تاسو راته خپل خبري د مجموعي بحث راټول کړي. تاسو ویل چې د افغانستان لپاره په سیمه کې د دوړو هوادونو ترمنس کړکیچ ګټه ونه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نصیب پزي.
دغه هیڅ شک نشته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دي او افغانستان ته ضرر رسیدلی او د افغانستان په امور کې پاکستان مداخلت کړی او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمون د ملت یا د افغانستان د ستراتیژي بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بل نیابتي جګړې ښکار شي. دا ما هیروي چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې قدرتمن توانمن پر خپل پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د پنورو جګړو کې داخل سي یا افغانستان یو بل جګړې خواته وي سي د افغانستان په ګټه نه دي. کله چې موږ یو ناپېلې ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق د سکه یو جواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی د دې په اړه څه فکر کوي؟ د تر اوسه پورې څه معلومات ته تاسو لاره د ریز څه شه دي؟ ځکه دیم ظاهرا له پاکستان سره پکړ کې چخته دي.
د طالبانو رسمي د ریز تر کوم ځای پر جماوري دلی هغه یو ناپېلې سیاست دی. موږ د طالبانو استادې توپ نه کوو، خو طالبان دی باید د خپل ملي ګټو پرانا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نواخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امور کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلې او بې طرفه دي او دغه بې طرفیا د افغانستان لپاره مفید مؤثر او غیزمن او ګټور دی.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو درې وړو قدرمنو ملمنو ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، د محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې د زینو اوریدونکو ټلیفونونه مروان نه خستل شو، لاغوی نه معذرت غواړو. د خبرونه دی وصله لپاره هم دلته پایت رسو. ملمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تربیه خې چاري.